مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا وروسته اوس د پاکستان د امنیتي کمیټې د غونډي حال درکو او ورپسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې د بندېدو په اړه معلومات ترلاسه کولای سي. خو تر دې هر څه وړاندې بوریوال کاکړ توردو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نمړای د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا کمیټه غونډه راولللې ده. امریکا وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله کچه سنجیده واخیستل سي نو باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. او اسرائیل نن بیا د غزې پر جنوبي ښار خان یونس بمباري کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا کمیټه غونډه رابللې ده. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې دا غونډه نن ماسپښین په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې مشري به یې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته ترنګلې سوې چې د جنوري پر 14 ناوخته ایران د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هغوی په وینا د جیش العدل ډلې پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. پاکستان تر هغه وروسته په غبرګون کې د جنوري پر 13 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ډرون توغندیو او نور وسلو له لارې بریدونه وکړل. د پاکستانیو چارواکو په وینا د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د بلوچ وسلوالو ډلو په ټنځایونه په نښه کړي دي. پاکستان او ایران دواړو پر یو بل تور پورې کړی چې ولسی وګړي وشلې دي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلی دی به د دې لپاره د صوبې ټولو سیمو ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای ساتلو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر علي مراد دومکی دا څرګندونې پرون د صوبې د امنیتي حالاتو په اړه د غونډې د مشري کولو پر مهال کړې دي. د خبره د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران د یو بل په خاوره کې بریدونه کړي او اړیکې یې ترنګلې سوي دي. په عین وخت کې د بلوچستان صوبې د ګمرک د چارواکو او سوداګرو هغه پلاوی هم بیرته ستون سوي دي چې د ایران چابهار سیمې ته په رسمي سفر تللی وو. د پلاوی یو غړي حاجي اختر کاکړ مشال رادیو ته وویل هغوی له مهمو پریکړو کولو پرته ستانه سوي دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومه کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 په وینا دا برید د لوی مامندو په بادیسیا نومي کلي کې سوي دي. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری په موټر کې روان وو چې ناڅرګند کسانو پرې ډزې وکړې. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په تورخم کې نن په اوم ورځ هم لار د تجارت پر مخ تړل سوی ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له کبله په سامانونو بار ولاړې دي. د دې لاریو چلوونکي وایي چې په لاریو کې پراته سامانونه پر خرابېدو دي. دا لږ وروسته ده چې پاکستان د جنوري پر 14 د افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کړ او هغوی ته یې پاکستان ته د ننوتو د اجازت لورکولو انکار وکړ. په جواب کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم ورته ګام پورته کړ. امریکا وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه سنجیده واخیستل سي نو باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کروي د جنوري پر 13 په یو خبري غونډه کې کړي ده. هغه ویل امریکا تر اوسه دا نه دي لیدلي چې طالبانو دې خپلې ژمنې پوره کړې وي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
که څه هم دا جنوري پر 13مه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب خپره سوي یو غږیز پیغام کې ادعا سوي چې د دوی په واکمنۍ کې د بشري او ښځو حقونو مراد سوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. او اسرائیل نن بیا د غزې پر خان یونس سیمه بمباری کړې ده. فرانس پریس اژانس د عیني شاهدانو لخلي لیکلي چې دوی نن سهار په خان یونس کې د ډزو او هوایي بریدونو ژغونه اوریدلې دي. دا د غزې په جنوب کې هغه خاص ښار دی چې د اسرائیلو په وینا د حماس ډیر غړي او مشران پکې پټ دي. دا لږ وروسته ده چې اسرائیل د فلسطین ریاست د امکان په اړه په ډاګه له خپل خاص اتحادي امریکا سره لفظي شخړه کړې ده. د امریکا په فکر د فلسطینی ریاست جوړېده د تلپاتې سولې یوازینۍ لاره ده. په غزه کې له هغه وروسته جګړه پیل سوې وه چې حماس د اکتوبر پر 10 پر اسرائیل برید وکړ. اسرائیل له هغه وروسته هوډ ښودلی چې دا ډله بل منځه وړي. امریکا او اروپایي ټولنې هم حماس ډله یو ترهګر سازمان ګرځولی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ پر ترنګلتیا سربیره د تورخم لارې بندېدو حال درکو او په دوه نیمایي کې ځانګړې اونیز خبرونه حجره اوریدل هم مه هیروي. تر هر څه وړاندې ځو د سر موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې اوربل سوې وه او د دې موضوع هم د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا وه. په دې اړه د تازه معلومات لپاره دا وخت موږ سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکه دی. طاهر خان صاحب، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لومړی که دا راته ووایاست چې دا غونډه په اسلام آباد کې آیا پیل سوې ده او که نه، او په دې کې څوک ګډون کوي او ارزښت یې څه دی؟ مهرباني وکړئ.
سلام یو وار بیا تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. نو د ملي سلامتیا د کمیټې غونډه اول خو وخت تقریبا داسې 2 بجې وو، لیکن تر دې وخت نه ده شروع شوې. او البته داسې ویل کېږي چې احتمال شته ډېر زر جوړه شي. یو خو چونکې نگران وزیر اعظم بر دې غونډې مشري کوي، هغه بهر وو او خارجه وزارت وایي چې هغه خپل سفر هغه مختصر کړی دی. او په دې غونډه کې چې کوم د فوج مشران دي، یو خو چې کوم هغه کمیټي د فوج د لوی درسیزانو یا د فوجي مشرانو د هغې مشر هم په دې کې وي، بیا د فوج هوایي ځواکونو د سمندري ځواکونو مشران هم په دې کې وي، د استخباراتي انټلیجنس ایجنسي ایجنسو د هغې مشران هم پکې، مهم وزیران هم پکې وي. او د دې کمیټې ارزښت یو تاسو تپوسو کړو دا دی چې کومې مهمې مسلې وي په ځانګړې توګه امنیت سره، او بیا چې کله پکې ځینې وخت کې د نورو هیوادونو رول هم راشي په ځینې مسلو کې، نو د دې کمیټې بیا غونډه کیږي او بیا د مهمې پریکړې د امنیت سره د کیږي. نو ایران سره چې د پاکستان کم یو موجوده حالت ته حمله شوی وي، ایران کړی و، بیا پاکستان جواب کړی و، او یو کشیدګي او ترنګلې حالت پیدا شوی و. نو دغه دلته ویل کیږي په اسلام آباد کې چې دغه یوازنی موضوع ده. نو وګورو چې کله غونډه کیږي هغه سر فیصله کوي.
مننه طاهر خان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړئ، د جنوري پر 10مه باندې ایران د پاکستان پر خاوره برید کړی وو، او بیا د جنوري پر 13مه باندې پاکستان د ایران پر خاوره برید وکړی، او دواړه هیوادونو دا داوا وکړله چې هغه غاړې ته وسلوال وژلي دي چې د دوی مخالف وو. او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د تلخو بیانونو تبادله هم شوې وه. له هغه وروسته اوس د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړ کچ یا پر ټیټ کچ آیا څه خبري یا رابطې سوي دي که نه دي سوي؟
تر دې وخو نه اسلام آباد کې څه ویلي شوي دي چې رابطې شوي دي او که څنګه، او نه د ایران داسې رپورټ شته چې آیا د پاکستان او د ایران ترمنځ د دغه کشیدګۍ د دې تاوتریخوالي ختمولو لپاره سره رابطه شته که نه. ځکه پاکستان چې کله غبرګون خوده د ایران حمله ته، نو پاکستان خپل سفیر ایران څخه راوبل، او بیا د ایرانی سفیر چې هغه وخت په تهران کې وو ایران حکومت ته دې هم را لېږي، او پاکستان په هغه کې دوی هم پریکړه دا کړې وه چې د لوړې سطحې خبرې هم او تګ راتګ هم بنوي سمودې لپاره. نو د دغه بنیاد باندې داسې تر اوسه پورې سره رابطې هیڅ خبر نه دی ورکړی. شمال کې شیوه وړاندې بیا یو وارې معلومات وکړل په اسلام آباد کې، لیکن خبر نفی په منفی کې و چې داسې سرکار نه دی شوی. البته لږه شیبه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت یو مختصر بیان خپور کو چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستانی هم منصب سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په دغه ټلیفوني خبرو کې چې کوم د بهرنیو چارو وزارت بیان کې ویل شوی دي چې جلیل عباس جیلانی د پاکستان خارجه وزیر خپل ترکیه سیال ته ویل دي چې پاکستان نه غواړي ایران سره ترنګلې حالت ورپسې زیات کی او بل خبره یې وسره د غم کړې ده چې د پاکستان دغه حمله هدف لکه څنګه تاسو مو ویل هغه دا و چې دغه بیانیې پټکو په ایران کې چې کوم د ترهګرو مرکزونو هغه پنه خکول او ایران هم چې کله حمله کړې و نو آلته هم دغه ترنګ بیان راغلی و چې د دې وسلوان مخالفین او د ترهګر یادي هغه په پاکستانی بلوچستان کې دوی پنه کړی دي. نو بهرحال نړیوال رابطې هم کیږي پاکستان سره او تیر ورځ په خپل باندې ترکی خارجه وزیر دا خبره کړې ده نه مخکې چین هم بیانونه ورکړي دي چې هغه هم تیار دي چې د پاکستان او ایران ترمنځ دا کم مشکل دی د دې په حل کې هغه خپل هم رول دا وړاندیز کړو.
ډیر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او شورز ولري. زموږ غل مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان چوار لمخه د دوو نورو گاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې شې نه دي، د خپل یو بل گاونډي ایواد سره هم د ورستیو بریدونو ورسته اړیکې ترنګلې سوې دي. ایران سره تازه ناندریو پر داسې محل سره پورته کړی دي چې په پاکستان کې راتلونکو انتخابات هم لږ ورځې پاتې دي. د پاکستان د ځینو ګوندونو مشرانو که څه هم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ ښولی، خو ځینې سیاسي شخصیتونه او شنونکي بیا په دې باور دي چې خبره د سفارتي هلو ځلو له لارې هواره سي نو ګټوره به وي. دوی وایي که د تهران او اسلام آباد اړیکې لږ نورې خرابې سوې نو دا امکان شته چې اغېز به پر راتلونکو انتخاباتو د هغه هیواد پر اقتصاد او پرمختګ باندې هم وسي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل په خاوره د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړي دي او زیاته کړي ده چې دوی د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملتپالو غوندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل
دنیا کې کار څه کیږي خو گاونډي ته نشه بدلاولای. گاونډي د تا سره په اړه شاباده کې د خامخه پتايا ما سروي د تام په سروي نو په کار دادا چې د لنجو په ځای یو وشتمه ساده ده په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دی، د کاروبار په کار دی، د یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د بریټ د هغې رښتو وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې نه وخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د بې پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه بریټ کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاو تریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
اوس د ایران سره هم کشالي شروع شوې او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې د دینه به د پاکستان مشکلات نور هم زیاتېږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی. نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو نو د دینه به مشکلات زموږ نور هم زیات شي.
خو خبریال او شینن کې لیاز علي وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان د لنډمهاله حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په خطوګه د رواني لانجې او تاو تریخوالي ختم کولی شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران د تعلقات کې صرف د پرونی او نننۍ حمله پورې پاتې شون به په انتخاباتو په واضح توګه اثرات ناراضي خو دا د تریخوالې نورو سرحدي حملو ته سیوا کیږي او نو بیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نس قدرتی افت دی، نس داسې بین القومی جنگ دی چې په هغې کې په وخت پاکستان دی چې د هغې د وجه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13 نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی، او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټن ځایونو په نخښه کولو ادعا شوې ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
زموږ غل مشال رادیو سره اوري. او وسم د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په موضوع کې پاتې کیږو. له بلوچستان د ایران چابهار ته د ګمرک د چارواکو او سوداګرو ورغلي پاکستانی پلاوی بیرته پرون په بیړنۍ توګه په نیمایي کې راغوښتل شوی دی. د پلاوی ځینو غړو مشال رادیو ته ویل سفر ډیر مهم و، خو بې له کومې پریکړې بیرته راغلل. بل پلو د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي د صوبې د امنیت ساتلو لپاره اقدامات پیل کړي دي. په ډیر نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په پلاوی کې د کسٹم یا ګمرک بلوچستان مشر عبدالقادر میمن او ډیپټی کمشنر ګوادر اورنګزیب بادینی ترڅنګ د کوټې د تجارت د اتحادیې مشران شامل وو. دا دغه وروسته کله چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په خبره د جنوري په 16 نیټه د ایران لخوا د بلوچستان په پنجګور ضلع باندې د توغندیو برید شوی و، چې له امله دوې میرمنې مړې او درې ماشومان زخمیان شوي وې. په دې ترڅ کې د جنوري په 13 نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې د یاد پلاوی وغړی اجی اختر کاکړ وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه دا دوه ورځنۍ غونډه یوازې یوه ورځ وسوه او نیمګړې پاتې شوه، ځکه چې د پاکستان لخوا و دوی ته بیرته و خپل هیواد ته د راستنېدو امر وسو.
درې ورځې چې د اخري ګرمنټونو پر دا شان بوس چې دا بارډر پر دا ټیم خاصیر دا بکیر دا شی به راځي، دا به نه راځي، دا به زما د درځي اگر سره د سخت شي نو هغه د سختونو شان پاتې شول.
د نوموړي په خبره چې د پاکستان څخه و ایران ته ورځي کیلا، مالټه، آم او کنجته لېږدول کیږي، او د تجارت په توګه د ایران څخه تر 200 څخه زیات شاغو پاکستان ته راځي. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې د جنوري په 13 نیټه یوه غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې د سرحدي برخو ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې د امنیت ته وزې جاج اخیستل شوی دی. غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې د سرحدي برخو په ګډون د صوبې په ټولو ضلعو کې د امنیت د ټینګ ساتلو په خاطر حکومت او امنیتی ادارې چمتو دي، او د هر ډول ناوړه وضع د مخنیوي لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې موخه د ولس د ځان او مال تحفظ یقیني ګرځول دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزي څه داسې راته راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی په خپل نن دا ژمنه وکړه چې دوی به د ټولو سیمو ته سفر کوي او د امن او امان په حق له به یقیني کوي چې خلک په پرامن چاپیریال کې خپل و رای واچوي او خلکو دپاره د ویرې کومه فضا نه وي او دوی په آزاده توګه خپل رای اچولی شي. تر اوسه پورې د دې مختلف ګامونه پورته شوي دي. دا غونډه هم د دې لپاره جوړه شوې وه چې دا یقیني کړي چې داسې پیښ ونه شي چې خلک وویرېږي او ډاریږي. کوم چې ادارې دي د قانون تامینولو ادارې دي، دوی به دا یقیني کوي چې امنیت نور لا ټینګ کړي.
بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزي ویلي دي کوم تر اگر چې د ملک دننه او یا هم د بهر څخه د لاسوهنې هڅه کوي نو هغه ته به په کلکه سره جواب ورکول کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. زموږ هغه له مشال رادیو څخه اوري روانو چارو په اړه تاسو خبرو او تاسو لپاره د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه هم لرو. ورسره کورنی خبرونه هم تاسو اوریدلی سي. د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایي بریدونو له ترسره کېدو وروسته د کراچي د ونډو په بازار کې کاروبار اغېزمن شوی دی. راپورونه وایي پرون په یوه ورځ د کاروبار 2% کمېدو د کاروباریانو اندېښنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 40 ډالر ورکړي او متحده عربي امارات هم له پاکستان د خپل پور د غوښتلو موده غځولې. خو په داسې حال کې له ایران سره راپورته شوي دی لانجې د ونډو پر بازار منفي اغېز کړی دی. په دې نور حال کراچی څخه نیازلی راکړل.
د جنوري په 13مه د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسر سلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 25500 پوینټونو ته راکته شوې دي. د جنوري په 13مه د ونډو بازار کې کاروبار په 35450 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکی خرابېدو او کړکېچن حالاتو لکبله پاکستان سٹاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوې دي. په کراچي کې د اقتصادي چارو کارپوها خرم شهزاد د جنوري په 13مه مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سٹاک مارکیټ میں جو سرمایہ کار ہے ان کا سرمایہ
دیوی پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي دوی سخت اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالاتو اغېز نن په سٹاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډېر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه بو نن نږدې 0 پوینټا ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لکبلا وند بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکو پور د پاتې پیسو بلقیس 40 کروڑ ډالر ترلاسه شوه او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2 ارب ډالرو د قرض تنولو موده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د ونډو په بازار کې لیدل شوی وي. خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچي کې خبریال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللی شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر مهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات چې دي د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چې دینو مضبوط او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې تعلقات خرابېږي نه د دې اثرات چې دینو هغه په تجارت هم پیوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13مه په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو داوه کړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجلی دي. لدی وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 13مه خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې دوه مرکزونه په هدف کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد او د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوې. وس چې دا وخت راوتریخوالې ډېر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي زموږ معاشي زموږ تجارتي ډېر ښه تړون وو. هغې سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انټرنیشنل پالیټکس ته او زمونږ کم تجارتی زمونږ اقتصادي زمونږ معاشي اړیکې د دنیا سره او خاص کر د ایران سره هغه باندې بد اثر پرېوتی شي.
پوهان وایي پاکستان کې چې راتلونکي ټول ټاکنې د فروری په 8مه ټاکل شوې دي سیاسي هلې ځلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوي خو سم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 1380 او 1550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا پر لور د تورخم دروازه نن پر ومو رازم د تجارتی لاریو پر مخ تړلې ده. پاکستان وایي افغان لاری چلوونکي په هغه صورت خپل خاوري ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخوا طالبان هم د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې ورته اعلان کړی دی. د دواړو خواو دې پریکړې سلګونه لاری چلوونکي په تورخم کې په اسارېدو مجبوره کړی دي. دوی وایي د افغان پاسپورت او پاکستانی ویزې ترلاسه کول یوه لویه او اوږده پروسه ده چې پوره کول یې ناشونی دي. د مسلې د هواري لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ یو غونډه هم سوي خو کومه نتیجه یې نه دور کړې. د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری له تورخمه نور حال راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنز په تورخم دروازه لا هم دوړخیز تجارت تړلی پروت دی او دواړو خواو ته په سلګونه ګاډي جمع شوي. د خبرداري په لار خپلو ګاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وایي چې مالونه یې خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
خطاب ماسیسې وړم را بار کړي دي، بس زو به انشاءالله چې مال وړو جلال
مالٹا خرابی خلکو مالټې راچولی دي، ډېر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي.
دوه میاشتې ټیم خو ورکړو کنه، دا اوس
راکړی خو هغه کار ورنکو ځکه چې هغه پاسپورټ نمبر نه جوړیږي، انتظامات نشته. دی موږ خپل خواري کړی ده چې هیڅ هم تر جوړ نه شو، بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې دا دروازه موږ ته خلاصه شي.
د خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنایعو خونې له دفتره د جنوري په 13مه جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دغه تجارتی خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز عہدیدارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپورته کړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي. بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستاني چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغه ستونزې هواري لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړۍ غونډه هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې سفر وکا. او افغان طالبانو هم بیا دې ته ورته کام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورت او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې دې ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی و چې خپل اسناد پکې برابر کړي، خو دوی په دې کې پاتې راغلل. د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزا شرط کړي. او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لندیس پر لور ستاسو پام را ګرځوم. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د ملي امنیت کمیټې غونډه وربللې ده. د پاکستان رسنیو خبرو کړي چې دا غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به مشري کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ، استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلي دی به د دې لپاره د سوبې ټولو سیمو ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای ساتلو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر علي مردان ډومکی دا سرګدونی پرون د سوبې د امنیتي حالات په اړه یوې غونډې پر مهال کړي دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومه کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا دا برید د لوی ماموندو په بادسیا نومي کلي کې سوي دي. چارواکو د عبدالرحمن په نوم یو ځای ډاکټر او د پولیس یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان ول چې ناصرګند کسانو ډز ور باندې وکړي او دواړه ژوبل کړل. په تورخم کې نن پر ووم ورځ هم لارې د تجارت پر مخ تړل سوي ده. دواړه خواو ته سلګونه لارې د لارې بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بارکړي مالونه په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورت او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. امریکا وایي ک طالبان غواړي په نړیواله کچه سنجیده واخیستل سي نو باید د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د خبرې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په یو خبري غونډه کې کړې ده. هغه ول امریکا تر اوسه دا نه دي لیدلي چې طالبانو دي پر خپل ژمنو عمل کړی وي. او نیوزیلند کرکټ په تلره مشهوري زلوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. د پاکستان سره په لوبه کې لومړی پاکستان بیټینګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سر 150 منډي وکړې. په جواب کې د نیوزیلند لوبډلې د 150 منډو هدف د درې لوبغاړو په سر په 19 اور کې پوره کړ. او تاسو په هم د ځنګړي ونې خبرونه حجره په لور راګرځوم. دا ځل حجره د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل په خوست کې جوړ کړې ده. نورازي چورته غوښو
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هریمو ومنئ. خوخه او خوشاله چې بیا هم د وجری دی اونې خبرونه واره رسیدلې او مونږ تاسو ته د دې اونې خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ترزیلی سیمې څخه چمتو کوو. د ترزیو سیمه د خوست له مرکز څخه شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 10 کیلومتره لري پرته ده. دا سیمه پراخې او بیزې ځمکې لري. خلک یې تر ډېره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. خو د دوی د ځوانانو د پام وړ برخه د خوارۍ مزدورۍ لپاره عربي هیوادونو ته تللې او له هغو هیوادونو خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. موږ سره په دې خپرونه کې د ترزیو اوسیدونکي هر یو الحاج مختارالدین جلالزی، حاجي شکر الله جان، مولوي رئیس حسن، محمد قدوس ببرکزی، رسول خان سنگین او د ځوانانو په استازوارۍ عثمان دلسوز برخلری په پایل کې د دې خبرونه ټول ملمنو ته هر کله وایم. حاجی صاحب مختارالدین جلالزای که په پایل کې وایي چې د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو ژوند او په خپلو کې گزاره او راشدر څنګه ده؟
له هر څه نه مخکې خوال د جناب علي خیل صاحب نه چې ډیر لری نه مونږ ته روغله ده او ډیر لری پرتې سیمې ترزیو قوم ته تشریف راوړل دی. جهان مننه کوو. الله دې ژوندۍ لره خدای دې خوشحال ولره. الحمدلله یمنګ د ترزای قوم چې د خپل ولسوالۍ واصل ورمه حساب جوړوي وي دې کې ولسونه د خلک زبونون علما کرام مشرون ډیر په خپل منځ کې مشفق او مهربان خلک دي. ستونزې شته نه چې ستونزې بوي خو نه را ډیر د خپل منځ کې د مهربان دي. کله چې چاته ستونزې پیدا کیږي د ستونزې نه ډیر خلاص نیوای کوي که په غم په خدای کې ټوله یو بل ته ورسی دی وبسره لاس نیوای کوي. لکه سره کانت سابقاري وجونه چې وو په غم خدای کې ول سره همکاري کول همداسې وسم کوي او دا رکانت هغه خلک چې دلته غریب دي بيوزله دي د هغه سره چې پسان کې څوک سرمایه‌دار دي وسی خلک دي هغه پاره ایسا کې کومه کو سره کوي چې څومره وسره چې کومه کو سره کوي.
چې صاحب د ټولنیز ژوند کې معلومه خبره ده لوړې جوړې خبرې پکې به خفګون نه وي مشکل وي ستونزې وي داوی وي لانجې وي دا مسلې څنګه حل کیږي؟ په خو دود وو جرګه و مرکبه اوس هم خبره شته او کنه شته؟
بالکل لکه سره کانت چې مخکې په ټول خوش کې په ټول پکتیا کې بلکې په خوش کې موږ په کوم کې د جرګاو مراکه ډیر رواج ده. په اوله درجه کې چې کله ستونزه پیدا کیږي د هغې کلي خلک ورسي په ستونزه کې راسن مستقیما مداخله کوي چې هغه ستونزه شخړه ډیره نه شي. ولته د افغاني دود و دستور له مخې نه د هغوی نه ګراو خولي دغه ته بیا نه ټاو واخ کېږي به دغه دی فور مصلحین جرګاته نیږي جرګه چې تین شولا هغه کې تقریبا څلور پنځه لس ورځې هغه کې خبرې کوي اول خو کوشش کوي چې د جرګه د مشکل د منځیا په اندازې کې خلاص شي که یانن خلاص نه شولا بیا د کلی کوم نور مخور مسرونه موتر غوړي هغه په خبره شریکوي تر څو پر چې دغه مسله ډیر نه ښکړ نه شي نو هغه او جرګه او مرکدو چې ترنن تاریخ خبره په د ترځي په کوم کې ریواز لري اکثره مسایل سره د چې موږ بعضی مسایل په محکمه کې وي هغه هم مسلحینو ته نسی جرګه او ته نسی نو اکثره ستونزې کا حقوقي دي کا جنایي دي هغه د افغاني دود د دستور لمخ نه دي جرګه او د مرکه په اساس یوه ته د حل یار لدل کېږي او هغه فیصله کېږي ان شاء الله هر ورځ
مننه کوم له حاجی صاحب څخه حاجی صاحب شکر الله جان ته لتا سم پختنه دا چې په خوست او په ټول پختن میشته سیمه کې دا لوړ ولور څومره لوی ټولنیز او ولسی ستونزه ده.
دا د کورنیو ترمنځ شخړې پیدا کوي، دا د خور لور ژوند تبه کوي، د مقابل طرف د زوم خاندان ژوند تبه کوي، ځکه چې دی څه چې لري هغه په هغه بیچاره جرکۍ نه وي ورکړي، په کور کې هېڅ شی نه وي ورپاتې شوي. کوم وخت چې د جلکې کور ته راوړي هغه خو بیچاره دغه شی استعمالي کی ځکه یو حیوان، ځکه چې هغه وایي چې ما په تا باندې پیسې تللی دي، تا د لاسه مونږ دغه حالت ته رسیدلی یو. د خو سر کور دغه فکر کوي جلۍ بیچاره په دا کې هیڅ رول نه لري او نه څوک پوښتنه نه کوي چې زه تا دغه ته ورکم که ور دې نه کوم. دغه شی خرڅیږي لکه حیوان چې څوک خرڅوي. نو دوی په ژوند کې دومره مشکلات پیدا کیږي چې حتی د ځان وژلو ته رسیږي، بعضی وختو کې د ښځې ځان وژلو ته رسیږي.
په بخښنې سره، تاسو ډېرې نادودې او ناخوالې وښودې چې لوړ ولور له ځانه سره لري، ولې پښتانه په مجموع کې داسې یو تصمیم نشي نیولی؟ دا تصمیم غځیږي او دغه د پیړۍ پیړۍ دوام کوي.
په ډېرې بخښنې سره، پښتانه یو چې لور ورکړي که هغه ډېر ښه وي، وایي زه د پلني نه څه کم یم چې هغې په اووه لکه ورکړه زه یې په اته لکه نه ورکوم. په دې نه دوی همچشمي کوي، سیالي کوي. حال دا چې دا سیالي نه ده، دا ظلم ده، دا خرابي ده. نو ډېر علت دغه ده چې دوی په خپلو منځو کې په دې سیالي کوي چې ما لور قیمت وده شي نو زه ښه سړی یم، زه په جمعیا کې لوړ سړی یم.
نن ستاسو په جمع او جومات کې یوه قومي پریکړه وشوه او یو څه عملي جنبه هم واغوسته چې هغه باندې وروسته خبرې کوم، دا څه رقم پریکړه ده؟
دا ډېره ښه پریکړه ده. دا خو یو د خپلو منځو کې وروري ټینګوي، بل دا چې زه یو داسې لنډ مثال درته وایم. پرون د مونږ رون زمانو کې واده و، څومره خلکو چې په دې کې اشتراک کړو، خصوصا د ښځو طبقه، دومره خوشحالي خیاله چې کاشکې دغه تطبیق شي، کاشکې دغه کار وشي.
حاجي صاحب محتوا باندې هم وغږېږه، څه شی دي په دغه تړون کې؟
په دا تړون کې خو دا چې دا درې لکه روپۍ به ورکول کېږي، په دا کې لاس جوړې کلیلي، په دا کې ډوډۍ ده چې خلکو ته به ورکوي. خو تقریبا دا ښه ده، اگر چې اوس هم لوړ ده خو بیا هم ښه ده نسبت اوو لاکو اتو لاکو ته چې لس تولې سره زر پنځه لس درې تولې سره زر هم په دا کې کېدي. نو دغه اوس هم لوړ ده، خو کوشش به دا کوو چې دغه تطبیق کړو په آینده کې دغه هر څه د منځه یوسو چې د خلک د دربدرۍ نه خلاص شي. عربو ته چې مزدورۍ کوي، خورۍ کوي، شل کاله داسې خلک دي دی مونږ په کام کې ما لیدل دي چې ده تېر کړي دي د یوې ښځې د کړلو په خاطر.
په وروستیو دریو کلونو کې موږ په متعددو قومونو کې د داسې پریکړو شاهدان وو، حتی د ولایت په سطحه باندې چې چارواکو د هغې نه حمایت او ملاتړ وکړ، ولې عملي جنبه یې نه وه؟ څومره مطمئن یې چې د ترځیو قوم به وکولی شي دا پریکړه عملي کړي؟
دا ما په بله ورځ هم قوم ته وویل چې که تاسو روغتیا کوئ دغه کار تطبیقوئ. دغه څنګه وتر یو مړی ژوندای ځنه کوه مغه چې مغه ورس دوی خبر شي چې پلانای مړله چې زک پیسې دار له ټول خلک ورشي. خدا دا چې دا شیل وړ نه غوتړي، هغه به مونږ په کام کې نه پریږدو، یغې نه به دومره نه غاخلو. نو ډېر امکانات شته، اوس هم زه خوشبین یم، خدای دې وکړي مونږ ښه ځوانان دي چې ځوانان دا کار وکړي.
حاجي صاحب څنګه د ځان الګو کړو، څنګه د ځان سمبول جوړ کړو چې دا پریکړه عملي کړي؟
په ډېر بخنې سره ما خپله یوا لورم دغسې مخکې ورکړې ده، یوا روپۍ مې هم نه ده اخیستي، نه مې چی په یخې دي چې دا به ورته کوې او دا به نه کوې. نو دا مې چون ورې راوه، ورته ومې وی چې لیبرري ژوند مې چې جوړ وي مونږ په پیسو پسې نه ګرځو، زه اوس هم کوشش کوم چې د کومې قوم یخې دي دا پیسې هم وانخلم او د خپل لیبرري ژوند ته هم ګورم، د مقابل طرف ژوند ته هم ګورم. او دغه نفر سره چې ما دوستي کړې ده، دا ډېر یو خالق ده او ډېر غریب ده. ما خالص په دا خاطر کړې ده چې دا غریب ده او ښه اخلاق لري، په دې خاطر مې دا دوستي ورسره.
له قوم نه مو غوښتنه څه ده د دې پرېکړې عملي کولو په اړه؟
قوم نه مې دا غوښتنه ده، که مخکې چې ما یاده کړه، قوم دې په رښتیا ودرېږي، رښتیا د ځان نه مشران جوړ کړي، رښتیا د ځان نه کشران جوړ کړي، ټینګه دې ونیسي او دغسې دې ووایي چې ما خو پرېکړه نه عملي کوې، نور ته دې ما دې قوم نه یې، ته هېڅ شی مونږ نه کوو حتی چې کور دې سوځو.
مولوي صاحب رئیس حسن، د ژوند لومړنۍ اړتیاو کې اول زده کړې دي، دلته خلک څومره زده کړو ته لاسرسی لري؟ ځوانان، ماشومان، نجونې دا زده کړې کوي او کنه کوي؟
مننه کوو الو خیل صاحب چې تاسې مونږ ولسوالۍ ته د مونږ ستونزو دپاره روغلی رسیدګي مو وکړه، تاسې نه ډېره مننه کوو. ایمون مشکلات ورې، ایمون مشکلات او خلکو تر سوي او دی تعلیم په سطحه ایمون زونون او مشرمون الحمدلله لسیشتا او مدرسو ته هم چی او مختبو ته هم چی او شاګردون مو زده کړه کوي، پس زده کړه کې بوخ دی. هو اې دې سره سره باید د زونون دی پوره دی تعلیم سره په څنګ کې باید نور کورونه هم او برابر شي چې دا شاګردون د زونون او دغه داوت شي نیکو کورونو ته.
زده کړې څنګه دي دلته؟ دلته په ښوونځیو کې هغه ظرفیت شته، ښوونکي لري، مسلکي ښوونکي، کتابونه شته، زده کوونکي قرطاسیا او د نور ښوونیز توکي لري.
ایمونږ په دغې لیغه کې منطقه کې الحمدلله مسلکي استادان شته، تعلیم یې ښه ده او پابندي ښه ده، شاګردان رسیدګي کولی شي. خو یوه ستونزه شته چې قرطاسیا نشته او کارتاسیا کمزوری دو مواد د شاګردانو او دا نشته او دا کمزوری دي. نو مونږ د علم د ارتفاع په خطر اول د کارتاسیا وختنه کوو چې باید کتابونه مونږ ته توزیع شي، کتابونه ورسیږي نوی کول دی پوره. هغه ځکهون کې چې د شاورونو دي یا د مونږ منطقه ځکهون کې دي، دا ټول یوز ځکهون کې دي او باید ټول ته پاملرنه په تعلیم کې یو رقم ته وشي. نه دا چې دا د خوصه او شاګرد دا د شار شاګرد دا د اطراف شاګرد. الحمدلله اوس ټول هر منطقه کې نمنی حاتم دو امن دا او سہولت دا.
مولوی صاحب خوش خرنه چې موږ د خاطراتلو تقریبا درې ځله موږ روغتیایي کلینیکونه، روغتیایي مراکز ولیدل. دا روغتیایي کلینیکونه څومره مجهز دي، تجهیز دي، ډاکټران لري، معاینات پکې کیږي، دوا درمل پکې شته او کنه شته؟
په امکان لري اوس د الشیر کلینیک چې دا سابقه ده او ډاکټرونه شته او دوایي کمبود ډیر ده او دوایي دومره نشته. او ځکه خالق ولسوالي اټه دو کلینیک یو ده او دوی کام دو خطا کې مریضون زیات دي، ډاکټرون هم د سپاره رسیدګی نشي کوله، باید دوی هم زیات شي او ډاکټرون ته هم پاملرنه وشي او ډاکټرو ته هم پاملرنه وشي. او ځکه چې اطرافي منطقه دو ولسوالي اټه دو کلینیک یو ده او دا ستونزې شته.
خوس خر اکثر سیمو ته اوس برق او برېښنا را رسیدل ده، ترزه کې خدا سي سنه معلوميږي. دا غوخترم چارواکو سره شریکه کړی ده،
دا نه حضرت نمبر نه پیدل، شاید مشرونو شریکه کړی وي او کنوي شریکه کړی. او د برېښنا ستونزې مون په منطقه کې شته چې هیڅ برېښنا نشته، خپل د شمسیو نه خلک کور کې بازي داسې په میلون دي چې لانټین درا کې نه لګي شمسی به کوم نه کی. د ټولو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مونږ لشیرو ولسوالي پراخه ولسوالی دو او فدی کې زیات نفوس ورکیدا او خلک هم غریب دي، مونږ دینه وختنه کوو چې دی برهنا نامو برهمن کې او برهنا مونږ ته ولسوالی دی پوره ویر.
قومي مشر او دنیا عالم مولوی صاحب رئیس حسن، معلومات مونږ نه مننه کوم. موږ د حجره روان خبرونه د خوست ولایت ویلری پرتی سره د سیمې ترځیو کې چمتو کړي. دا د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي د ماخلو او بیا بیت د خبرونه په توګه ترسره کیږي.
جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
د خوست د ترزیو څخه د حجرې د روانې خبرونې ګلون اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونې د پاتې برخې اوریدو ته په خیر راغلی. اوس هم رازو مدیر صاحب محمد قدوس ده. مدیر صاحب، تاسو د پوهنې په برخه کې د کار اوږده تجربه لرئ، په ترزیو کې د نجونو او هلکانو د ښوونې روزنې بهیر څرنګه ارزوئ؟
مننه روحیل صاحب، د حجرې خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو روغلی؟ زه تقریبا لس کاله کېږي چې په معارف کې کار کوم. په معارف ارکان ته چې باید لازمی نشته په اطراف سیمه کې، ځکه نسبتا د مرکز وړکی یا د اطرافو شاګردون چې دا ډیر فرق لري. په دې کې فرق دا ده چې یو خدا د اطرافي سیمه کې اکثره خلک په زراعت او په چې مصروفي انې کورنۍ حمایت دومره نوی لک مرکز کې چوي، او دوی باید ډیر تشویق شي. نو دلته هلی ځلې روان دي، خلک کوششونه کوي، خو په څنګ کې په د اطرافو شاګردون د مرکز شاګردونو سره بل فرق دا ده چې په معارف کې په مرکز کې ولته لابراتوار وي، کمپیوټر لیپونه وي او عصري وسایل وي. دلته دا نشته، د برېښنا ستونزه نه وي. دلته خو یو سیری نه لري په اطرافو کې، کارتسیا کې مشکل کې وي. کوم اندازه په مرکز کې استادون استهدامیږي هغه دلته نشته، ځکه دلته مسلکي استادونو ته ضرورت ده تر څو شاګردون ښه وروزي.
هر کال دولسم سم نه فارغان لري، ځکه دا د سیخو سابقه دي په درځوي کې چې کوم لیست موجود دي. څنګه ده هغه ثمره، څنګه ده نتیجه، څنګه ده؟
الو خیر صاحب، دا یا کمیبیږي. خو دلته خبره داسې ده چې په وطن کې نه هغه دو غریبي دو غربت ده. اکثره شاګردون موږ چې دولسم ټولګي نه فارغ شي، د اطرافو بیا خارج ته د مزدورۍ دی پورسي. ترسو چې ولته یو حلال ډوډۍ پیدا کی ولته کاروبار تسي بازي کسون چې بیا کنکور ویر کی اکثر اعتراف وړ کی چې کنکور کې د مرکز ور کو نه خسبیت دایشي ځکه هغه څوک چې خوري کوي کورنۍ ملاتړ ولري ا بیا نسبتا خار خلکو نه تکړه دي دلته
مودي صاحب د خونې روزنې د بهیر د بهبود لپاره او د لپاره چې د انجونو لپاره او د حلقانو لپاره په یو شکل باندې د ذکر خو مناسب شرایط برابر شي ستاسو غوښتنې څه دي
مو غوښتنه ده چې کچیرته مونږ غوړو چې جوړ معرف ولرو په معرف نه باید کوي مصارف وشي هغه د چې مثلا تعمیرونه باید جوړ شي او برېښنا باید ته برابر شي په څنګ کې کمپیوټر لیب دا لابراتوار دا قرطسیادو یو استادونو مسلکی روزنه دو چې مناسب سیمینارونه وته دایر شي ترڅو چې د استادونو په سویا کې مثبت بدلون راشي کله چې وستوس تکراوی نه شاګرد خود به خود اې دې نه ډیر څه انتقالوي
خلک څومره علاقه مند دي د خپل چونو او د حلقانو زدکت سره
نو خلک خو د هر چا اوس داسې ارمون ده ځکه اوس خو ما په همي ته ډېر ضرورت نشته ځکه ډېر خلک پیدل دي خارجي سفرونه وکړل او ډېر امکاناتونه یې کور خوستلو خلکو کوشش اوس په دې کوي چې که ډېر غریب یا کوشش دا کې چې مو خپل بچینې تعلیم وکړي بل د انجونو په حساب کې خلکو اکثریت غوښتنه دا چې موږ نه کوي چې د مکاتب کله خلاصيږي نو دې خلکو دا یو ارمون ده چې د جلکیو مکاتب خلاصي ترسو دی وړکو په شان جلکیا مکاتب ته لوړ شي
رسول خان سنگین صاحب اصلا په هر ټولنه کې بیا په افغاني ټولنه کې چې دلته لوړ زده کړې بیا شرایط محدود دي او یا کارموندنه پکې محدود ده مسلکي زده کړو ته اړتیا لري او خوشبختانه په ترزه کې یو مسلکي لیسه شته دا کې څومره زده کوونکي دي او اوس فعلاً کومې رشتې دي پکې
هلو هل صاحب رښتیا هم چې مسله تخنیکی او مسلکي زده کړې سل کلنه کاری تجربه لري خدا چې په ایمنګ پولیس ولای کې په 1999 کال کې ابتدا شو او دلته پرنيسته شو او په 1900 کال کې لومړی ټولګي ایجاد شو کنه مونږه غا شاګردون جذبو چې د نم سیم نه فارغ وي لسم سیم تباره لشو یعنی درې کله مسلکي زده کړې دی
لسم
او پهل حال ترنن تاریخ پورې یو لسم ټولګي مړو لسم ټولګي لرو دو لسم ټولګي لرو خو یو ستو مستر مو د کورونا دی وجه پاتې شوی وو کني مونږ بسک فارغین ورکړو ان شاء الله په 1400 درې کال کې لومړی سمستر کې وو د دو لسم ټولګي مسلکي فارغین ورکو
کوم بخش لري په د کسر شتوی لساکی او دغه د زکونکو هغه نتیجه څنګه ده
مون خو په الحال د زراعت عمومي رشته لرو چې په الحال تدریسو علاقه يم د خلکو ډیره ده ضرورت عام ډیر ده ځکه زموږ منطقه ایوا کرنی زموږ منطقه ده اکثریا خلک په زراعت باندې مصروف هم دي اې د دې پوره چې مون دغه بخ لا پرمختللې وي زراعت مرا پرمختللې وي اې دغه د پوره مسلکی کډرونه روزو
د زموږ وطن کې چې کوم کښت کیږي خلک کوي اې دې رابطه ساسو د دې هغه سره د مزامینو سره چې په کسر رشتوی انسټیټیوټ کې تدریس کیږي اوس سره رابطه شته لکه کوم شان پکې دي چې از د کوونکو لپاره به ګټور تمام شي
اې مونږ د نظری زده کړو ترڅنګ عملی زده کړو باندې ډیر تمرکز ده چې مونږ عملی زده کړې په خپل سیستم کې ډیر لرو
لکه په کوم شي کې عملی زده کړې
لکه مونږ اوس مثلا زراعت مسلکی برخه کې لکه زه پایوان د غنمو تولید د غنمو کاخ جوار مې کوم زی خاورې هغه او داسې نور برخه عملی زده کړو ته وبس او زده کوونکي په عملی زده کړو کې مصروف دي
تاسو پیږئ چې نن سبا زده کړې تر 12 ټولګي پورې ډېرې محدود دي باید مسلکي زده کړې تر 14 سم پورې حتی لیسانس وي او نن سبا په نړۍ کې ډېر راغی کیږي د په خاطر چې دا مسله رشد وکړي انکشاف وکړي او د اساسو د لیسا چې د په انسټیټیوټ بدل شي غوښتنم چې
دولت نه مدا غوښتنه ده چې دلته مخ کې درمالیمینو خو هغه مو فکر کم دی حتمی دوف خال کې دي او زموږ ولسوالۍ د مرکز نه ډیر عمل لري امده څوک دمر مصارف نشي پر کول چارته د 14 سم نه فارغ شي نو دولت نه مو دا هیله ده چې زموږ لیسې ته ارتقا ورکړي ترته په 14 ټولګي بدل شي او د کوون کې په همدغه ولسوالۍ کې هغه څوک چې ډیر مصارف ته ځل نه شي خکول په همدغه ولسوالۍ کې تر 14 ټولګي پوري مسلکي زده کړو کې ترته په راتلونکي کې د ټولنې د
ګورنمنټ د ځوانانو د برخې فعال ښاغلی عثمان دلسوز، څنګه دی دلته ځوانانو کاروبار څنګه ده؟
په لومړی سر کې روهیل صاحب تاسو ته ډېره مننه هرکلی وایم چې تر دې سیمې ته راغلی او د حجرې خپرونه چمتو کوی مخته وړی. دلته چې دی د دې سیمې چې بنفوسه سیمه ده، په دا کې ځوانان بهی زیات دي او لیلحمد اکثریت چې دي په زده کړو باندې مصروف دي. په څنګه هم دا ډول سره ځینې هغه اشخاص چې دي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دی هم چې هغه د په زراعت برخه کې کوم ورځنی چارې دي هغه مخته سرته رسوي.
نن سبا خدای کارموندنې مسله په ټوله نړۍ کې مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې خو ډېره جدي ده. دلته کاري فرصتونه شته، لازم کاري فرصتونه شته ځوانانو لپاره؟
دا یو واقعیت دی چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه چې څومره لازم دي هغه په افغانستان کې نشته. او دلته یو په افغانستان کې همدغه ډول سره مشکلات ستونزو سره مخامخ شو، لکه له جملې څخه یو کرونا او امامت تیر شو او هېواد یې وځپل، همدغه ډول سره ولسونه له زیات ستونزو سره مخامخ وو. نو د دوی لپاره ضرورت دغه ده چې دوی لپاره باید خرپوي کورسونه باید جوړ شي چې په دا کې ځوانان هم برخه واخلي او خرپوي کورسونه کولی شي. هغې جملې څخه لکه میخانیک برخه ده، موټر جوړول دي، همدغه ډول سره حیاتي بخشونه دي، هغه باید خلکو ته لږ زیات شي او په څنګ ور سره ځوانان شي شي مصرف شوی خامي.
دلسو سپاس دی او فعال په صفات باندې. اصلا امره خبر خچ تاسو ورته اشاره وکړه، نن سبا بعض ملي او نړیوال بنسټونه د سره دلچسپي لري او غوړي د رقم کورسونه او پروګرامونه ولري، لاند مهال شپږ میاشتنی حتی د کال پروګرامونه ولري. تاسو د مسایل چارواکو سره مؤسسات سره شریک کړي دي؟
وختونه بربر شوی د امره دلسو د میډیا او رسنۍ لار د وختونه شوی ده چې ځوانانو ته باید کاري فرصتونه زیات شي، امغه په خرپي برخه کې همدغه ډول سره باید جوړ شي. خدا چې اقتصادي مشکلات زیات دي او افغانستان چې د یو دفاع هودونو جملې څخه ګڼل کیږي، هغه وخت ضرورت دی چې په وخت سره باید دغه ټول ضرورتونه چې دي عارف شي. نو دې په اړه تماس بربر غوښتنې شوې دي، لیموساتو سره شوې دي، انجوګانو سره شوې دي چې باید ځوانانو ته دغه فرصتونه چې دي لکه مخته هم یادونه وکړه، حرفي کورسونه دي باید زیات شي چې هغه هم د هیواد د اقتصاد ته هم پرمختګ ورکولی شي.
د خپل د بیکاری منفي نتایج شي دي، تاثیرات تاسو څنګه ارزوي؟
اصلا د بیکاری منفي نتیجه چې دا یو هغه د علمیت کمزوري ده چې په پتراپو کې لري پرته ولسوالۍ کې علمیت چې دی هغه په کومه درجه کې دی. همدغه ډول سره کاچاک د نشه یي موادو زیاتوالی د غشان ته مخه کوي.
په پای کې به حاجي صاحب مختارالدین جلالزی ته بلنه ورکړو چې د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي او مهمې ستونزې را سره شریکې کړي.
ترزیو کوم اساسي اړتیاوې چې دي، هغه اوله درجه کې د مکاتبو تعمیرونه دي، دویمه درجه کې سرکونه دي چې موږ ته باید ټولې موږ سرکونه چې دي اساسي او پخته شي، او بل اساسي ستونزه موږ چې دا د مستوکي ویلې کانال ده چې دا موږ تقریبا د پلارو د کدو 1500 کل کانال ده، یدي نن تر پیرنګي ډاکټر به پرې وبو صدقه جاریه ده د ځمکې وبکېږي. موږ ته دا باید په اساسي شکل پخاشي پختشي او په ډیرو ځکه پخښوي هم دي د موږ د انکشاف دهات نه او د فواید امانه د شمال خورم نه ایدیغو ریاستونه موږ د هيله دو چې موږ ته دا غه ویاله پخه کې موږ سرکونه بازي سرکونه چې اوس پخښي وو دا ترمیم ته ضرورت لري، دا به ترمیم شي او په زمن کې د خلکو لپاره د مکاتبو تعمیرونه اساسي جوړ شي، ورسره په څنګه باید د خلکو ته د مرستې زپاشي د مرستې کفایت نه کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د حجرې په دې خبرونه کې د ژوندانه په بیلابیلو خواو د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې د ګڼو اوسیدونکو او مشرانو خبرې واوریدي. موږ به د دې خپرونې د محتوا سره سم د دوی ستونزې د خوست د ولایتي ادارې په استازیتوب د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني سره شریکې کړو او د هغوی ځوابونه به هم واورو.
د هغو ټولو ولسوالیو دپاره په خوست کې لکه سپیره، صبریو، ترزیو، باک ولسوالي او د علیشیرو ترزیو ولسوالي، په دې ولسوالیو کې په تیر کلونو کې دوو کلونو کې ځینې پروژې تطبیق شوي دي او ځینو نورو دپاره هم پلان شته، منظوري هم شوي ده انشاءالله تعالی په نږدې وخت کې به. هلته د کلینیکونو، د ښوونځیو د ترمیم، همدغه راز ځینې انکشافي پروژې چې خلکو ته کار پکې پیدا شي، دا به انشاءالله تعالی په دې ولسوالیو کې شروع شي. نو د هغې سیمو څخه یوه د ترزیو سیمه هم ده چې هغوی به په خپل نوبت او په خپل وخت به هغوی دپاره هم دا پروژې پیل کیږي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې درنو اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې څخه تاسو زموږ چمتو شوې خپرونه واورېده. ستاسو د ملتیا او غږنیولې مننه کوو او تر بلې وې داسې خپرونې مو په لوی او متعال خدای سپارو. د دې سربېره تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. خوښ او په خپلو چارو کې بری من واوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.